تشکر که با ما بودین. حال همکارم سفیر سانک زریب به استدیو آمده، لطفاً با اونا باشین.
من نکم زرگونم انگل وقت په افغانستان که در ساعت بجه شویم. د ازادي رادیو په خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني خبري ګواښي. دا مو د سار موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه نیمایي کې ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی. نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې. پوره خبرونه تاکل شوی. نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته وروپیژني.
کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره وروپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نوماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې نوماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسي، امکان لري شدیده به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا څلور سوه دوه دېرش مثبتې پېښې ثبت شوې او له امله یې هم اته دېرش تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له څلوېښتو زرو ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یو نیم زر کسان مړه شوي. په زابل کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د والي محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمدزي د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې مېرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شویو بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کارپو مېرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړه چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت یې ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قمندانانو او د قانون د تنفیذ او د نورو ادارو امر غیر قانوني ده. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اګست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټونکی ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرون یې وروسته له هغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14 کتلی و د کرونا ویروس آزموینه مثبته وه. د هغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیایي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی. که غواړی خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. آدرس مو دی azadiradio.com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ کې له جدي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن په ماینونو باندې لړلي دي چې دا 1.25 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر وو. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د بشري حقونو د څار د سازمان یوه مسوله وایي ملکي وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلې چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره دې هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ کې له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکي وګړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
seriously worrying
لهلمند پر پرونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو لوري د ناسنجول شویو بدونو پاړه د اندېښنې ور خبرونه لرو چې ډیری ملکی وګړي یو دیبل په دازو کې وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د دې لپاره دا یو بیلګه ده چې د جګړې لوري د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک کې له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی وای د طالبانو له ملکچی پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تېرې سپتمبر میاشتې له 12مې راهیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغانی خبری
سوله را پون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غواړي.
دلتا اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه را پورونه ل آزادی رادیو ویب پانی تویتر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوری ولولی او وبینی.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د 15% کموالی خبره کوي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په ښار کې د غلاو له ویرې په ورځ کې تر 15 ساعتو کاري وخت راکم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړی. د کابل د ښار ځینې دوکانداران د ښار په روان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت د راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوالو غلو او شوکو سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د غلو له ویرې دوکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهر ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې دې چارې سوداګریزه اغېزمنه کړې.
د زمان په لحاظ باندې 4-5 ساعته زمونږ کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 50% په مجموع کې تجارتی او اقتصادي حرسو کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ ان وژني یې. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره یې کاروبار زیانمن شوی.
کابل خار کې کاروبار او موقعیتی زندگی باندې ډیر تاثیر غورځولې دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د جرمونو له ډېرېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی. ښاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل ښار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې په کابل ښار کې په تېرو 2-3 ساعتونو کې د بېلابېلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو کندهار ته د ماین پاکي د ادارو د همغږي مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 120 کیلومتر مربع ځمکه باندې ماینونه او نور ناچاو د توکي شته چې د خلکو ژوند ګواښي. د کندهار ولایت د میرویس روغتون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماینونو او ناچاو د توکو 340 قربانیان ورول شوي. د صادق رښتینی په راپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځه لس کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخصه وی ماین پرې وچاودېده. آغا جان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی، چاودنې ترې یو لاس او یوه پښه اخیستي.
بیا ما کاکان تر دا سیرا دا
دا ورونو لاند د خپل ټاپون لاس دا ورونو چیرې ولا غره غندلو دا تلان ټکنو دا لا دا نور له اوس پښتنه جوړ
دا یوازې 15 کلن غاجان دي چې د شخصي ماین قرباني سوی بلکې په دې ولایت کې د پخوانی شوروي اتحاد او کورنوي جګړو رایسي فاتسي ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوې شودل سي ماینونه هر میاشت لسکونو کسانو ته مرګ جوړ لاړوي په کندهار کې د ماین پاکولو دی دارو د امژغی د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وای سره لدی چې د ماین پاکي د شپږو بیلابیلو ادارو په مرسته په تیر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتر زیات مځکه له ماینونو او ناچاو د توکو پاکه کړې خو لا هم په کندهار کې پراخ مځکه په ماینونو کې کړې دي
388 یوازې په کندهار کې ساحه موږ لرو چې وزن په ماینونو باندې لرلې دي چې دا 120 کیلومتر مربع ساحه کې دي چې وزن د ماینونو شتون هلته موجود دي په تاسو سره باید وایم چې په اوسنی وخت کې د ملکی کسانو تلفات د ماینونو او ناچاو توکو د وجې زیات دي چې د تیر جنوري تر اګست تر میاشتې پورې 240 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکی کسانو چې وایي پر ملکی کسانو باندې سوي دي چې دا 130 کسانو ته مرګ جوړ لاړول دي
د کندهار د میرویس روغتون سرطبيب ډاکټر نعمت الله په تیر شپږ میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورولسو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتدا واقعې د ماین راول سوي دي چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي اکثریت د ماین د وجې څخه دي چې مړیم پکې
په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ولسی مرګ جوبلې د خوندیتوب د برخې مسول نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکي ولسی مرګ جوبلې اندېښمن دی
د ملکی مرجو بګراب ډېر لوړ تللی دی تر دې چې په دې روان کال کې مینې تر ټولو خونړۍ میاشت نهصد میاشت چې په کندهار کې تقریبا د ملکی مرجو بګراب ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو کندهار کې د ملکی تلفات ارقام او
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړوي د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړه ډول د ماینونو له شره خوندي سي
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اوس هم احمد شیبر تک وګدو چې د افغانستان په اړه لوی د زمات بوات کتل او تبصره پیل کړي
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګن برخلیک او د شړو زیاتې د هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپی خبرونو توجه جلب کړي ده بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي چې چرته د افغانستان د سولې په خبرو کې شزې نه وي د خبرې ناکامه کیږي د افغانستان د دولت په یوه شکسیس پلاوي کې څلور میرمنې دي خو د انډیپندنت په باور دا شمیر کم دی په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له شوزو او یو شمیر نورو سره د اندېښنې شته چې د شوزو د حقونو په برخه کې د دوه لسیزو ترلاسه شوي لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نشي انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د شوزو ونډه څلور شپېته په سلو کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي د دې څېړنې له مخې که چیرته ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې شاملې وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هېواد د پایدارې سولې تضمین وشي واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اندېښنې او خبرداري ته اشاره کړې ده ښاغلي خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللی دی د دوشنبې پر اصولي کل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانی ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي واشنگتن ټایمز بیا په خپل خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونیلا ګیت ویلی وو چې د اته میاشتې پخواني تړون له اصولو سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن تایمز بیلی کې طالبانو ویلي دي که چیرته د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د یکشنبې په ورځ هم په غور کې ځانمرګ برید دیارلس ملکیان ووژل او تر یو سلو شل ډېرې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی.
د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده یې د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وایي وروسته له هغې چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له د هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبرې وکړي چې له مخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غځول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنگتن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بی په یو لنډ بیان کې وویل د روسیې دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره یې ښکاره کړې ستایي. هغې زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسیې سره خبرې وکړي او یوه موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسیې هم ژر چمتووالی ښکاره کړي او ډیپلوماتان دې کار ته وګوماري. پرون تر دې 3 ساعته مخکې روسیې د دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غځېدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنگتن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوي و لنډوي. واشنگتن تېره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکو له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیه او متحدو ایالاتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورای
نه بناهای، نه مونومنت‌ها، شما هستید.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. مننه کوم چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید د کرونا او بعد دویمې څپې له راغبرګېدو سره د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونې جدي ونیسي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د وبا نښې او علایم لري خو تکلیف یې ډېر نه وي نو ښه ده چې د روغتونو پر ځای کور کې ځانونه قرنطین کړي. روغتیایي مسولینو یاد څرګندونې د دغه ولایت د اسماعیل خیلو، مندوزوی او نادرشاه کوټ په ولسوالیو کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریز کاروان په مهال ازادي راډیو ته کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې روغتیایي کارکوونکو د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوې څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی دی. دوی له خلکو غواړي چې ټولنیز واټن مراعت کړي، لاسونه د څو ځلې په صابون پریمینځي، د لاس ورکولو دی ډډه کوي، ماسک دی کاروي او که د ناروغۍ علایم ولري خو بیماري یې سخته شوې نه وي نو په کور کې د ځانونه قرنطین کوي. د ډاکټر عبدالواحد نیازی په نوم یوه عامه پوهاونکي د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې ازادۍ راډیو ته وویل
انسانانو د کارو د فعالیت نم نه کیږي او کار بکی بازار ته بځي یا خونځي ته بځي دفتر ته بځي د اوس پونځي یا نور فعالیتونه شروع دي اما کارونه شروع دي نو په دې حالت کې امکان دې ستدا ک چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملی نسی امکان لري شدید به دا صفه او دا صفه به امکان ولري چې ډیر زیات تلفات به ولري نو په دې خاطر باندې باید خلک دا باید په نظر کې ولري.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د پیراخي د کلی او سپینګری فیض محمد وایي خلک بې وزله دي، اضافي کوټی نه لري، نو نشي کولای چې واټن مراعات کړي.
کورونا مبارک خو موږ په کره کې دا بعضې دا سیرې وایو چې کورونا داسې دی بدیام او وځی خوله پټوئ بل سړي ته ځون ماور نږدې کوئ خو چې وسایل نه بیا څه شی وکړي نه دا ما هغه مکسین اندي دا څه شول دا مکسین امی ته نه دي رسېدلي چې بیا ورسېږي هغه کسانو ته رسېږي چې وسیون وي یغې ته یې ورکوي غریبونو ته یې نه ورکوي. زه یوه کوټه لرم په هغه یوه کوټه کې سرګ پسله زه وریا وریا که مالاس پنځلس کسه خلخونه په یوه کوټه کې دی پسله شي وریا شي سره مجبور دي خلک وګی ده.
د خوست روغتیایي مسؤلینو په وینا تر اوسه نه ده معلومه چې کورونا وبا به څومره موده دوام پیدا کړي، خو خلک باید د کورونا سره عیار شي او د روغتیایي لارښوونو او د قرنطین د شرایطو رعایت ته په پام سره ژوند وکړي. د ساري ناروغیو د برخي مشر ډاکټر ګل احمد شالکنوال وویل
موږ د هم قرنطین چې دغه د نړیوالې ټولنې لخوا موږ ته توصیه شوه ده چې که چېرته مریضون شدید تکلیف ونه لري، د سینهبندي سلنډۍ تکلیف ونه لري، تر هغې پورې باید هم قرنطین ته هغه توصیه شي. د دې په اساس باندې موږ د خوست میشتو ته دا پیغام ورکوو چې که چېرته مریض تبه ولري، ټوخی ولري، زکام ولري، ریزش ولري او د ستوني تکلیف ولري، په دغه صورت کې باید ماسک وچوي او د ټولنې څخه د کورنۍ څخه دوه متره فاصله مراعت کړي.
روغتیایي مسؤلین وایي په خوست کې تر اوسه 422 د کرونا وایرس مثبت واقعیت ثبت شوي چې 8 کسانې له کبله وفات شوي، خو د دوی په وینا د مثبتو واقعیتو ناتایید شوي ارقام خواوشا 800 دي. په خوست کې تېره اونۍ د کرونا وایرس دوه نوي مثبتې واقعې هم ثبت شوي. د وروستیو ارقامو له مخې په افغانستان کې د کرونا وبا 3,315 مثبت واقعیت ثبت شوي چې 1,499 کسان ورڅخه مړه او 3,290 کسان له دې بیمارۍ بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وروزګان کې کروندګر وایي د انارو حاصلات نیمایي راکم شوي. نباتي ناروغیو او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی او وروزګان ته د تللو لارو تړل کېدو یې بیا بیې هم راټیټې کړي دي. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ له وروزګانه رالیږلی.
سیفولا د ترینکوټ ښار اړوند سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجرې بځمکه د جوړ شوي باغ انار یې پر پخېدو دي، خو سیفولا خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغانۍ ګټلې، خو ساش کال یې هم انارو مرضونه کړي او هم یې حاصل کم دي او سوداګر هم نه لري.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا توري توري وخه کې په کښي کې چې دا اوس دلته ما پښکې ګرځېدنم دا توري وخه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وي مچیان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د چش یې کړی دی ایواني سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د چش څه دغه رقم دي په روش کاله شو دا او ساش کال خو ولاکه مې زه تلویږي چې تلرمه یې سادې له دروځي روغ انار خدای دې.
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ټولې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. په ترینکوټ کې بزګران وایي نه یوازې دا چې د انارو حاصل یې ساژه مرضونو ځپلي، بلکې د انارو رسېدلي باغونه یې د جګړو په سیمه کې هم پاته دي. کریم لا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې 15 جریبه باغې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولولو لپاره نسی ورتللی.
تیر خوریم پکڑی ونو گرد کول مداغت امین لری نو دلتا پا دا کریا پا سرائکی پراتیو پا کریا پراتیو تقریبا سلویشتان داغ سپینزا جرشتان با یالداری را پسیاد نو داغت امین داغ و چه مر رسیلات را طول کو و مر دو دا کوری خپلی و چاری با سر تا پا ورس وار داغ چه مر دا دی وربان بسی وربان وکی و مر دا خپل انار و رسیلات را طول کو یوازی و مامان مر دا نه دا طول مسلمانان و ارزای چه کمربندو نجی باید وربان بسی چه دا خلق خپل رسیلات طول کی
گمان نکیزی چه ده اربان پاردی ده کریمولا پتیر ده اروزگان ده باغداران و هیلی لش تر لش پنیشگی اروزو که پراسی. پا اروزگان ولایت کی ده نارو ده باغداران استونزی دلتن ختمیجی چه مرزون او جگروی حاصلات کم کردی. بلکه اروزگان تا دلارو بنجدلو پا دی ولایت کی ده هم دی کم و نارو بی هم نیمایی را تیتی کردی.
چش بندی برد؟
درکم ای اومن.
ها؟
اومن با درکم.
و دیرش کلن نصیب الله در ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یو کنداري من روغ و انارو بیه اتیا افغانۍ ده. خویل کیږي چې په گاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یو منانا روبه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي.
شریف الله شرافت له روزګان راپور را لېږلی و هلته د انارو حاصلات نیمایي راکم سوي ځکه چې نباتي ناروغۍ زیاتې دي او هم جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او هلته اروزګان ته ورغلې لارې تړلې دي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته. لنډ خبرونه واورئ. ټاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شي څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبری وشوی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبری کړي دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلو. لومړی له پاکستان یو راپور لرو، تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبروم. د پیپلز ګوند د مشر لخوا په کراچۍ کې د محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار اچولو په لړ کې وروسته د خبری کانفرانس وروسته تیر ماښام د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په یو خبری کانفرانس کې دا پوښتنه کړې چې په دوو بجو د سهار د سیند د پولیسو مشر کور ته څوک ورغلی وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو مشر یې له ځانه سره وړی وو. بلاول ویلی د ایسای مشر او د پاوز مشر دی د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی د په کومه نامناسبه طریقه په دې صوبه کې کار کوي. د پاوز مشر جنرال باجوا له بلاول سره خبرې هم کړې دي او ژمنه کړې چې حالات به بیرته سموي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غاوس یو راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به هم آزادي اوریدونکي اونیس پروګرام خپور شي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سهار وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دي د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره دي خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه دا امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتی اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ټول پولیس دا پختنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو وروسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړی وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا آی جی کور ته ورغلی وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپلې ادارې پلټنې دې وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوي دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونږ پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چوټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیره ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې یې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکلې شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول غواړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سوالی چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي، یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشارک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو، او ورپسې به د هلمند له والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو، او ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړي دي. نو ډېر وخت مونږ نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم آزاد یم. لور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو ته بلد د ځاسي د دغه د ځای نه لري. په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تېرې، نو مرکزي حکومت په خپلواک موسسه دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بېوزله خلکو سره بشري کومکونه وکړي. وسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشل سوالی استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر ستوند دغه د یل د جلول پوری چارواکي واوري. د هلمند په ګریشل سوالی کې د څور زمست جنگونه لاري بندي چې پر ګریشل سوالی بیا چې کله سړی ګریشل سوالی ته ولاړ شي، د څنګهریان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان چې موږ طالبان نه دمو علاقې ول طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سلیټو روپی غواړي. نو د بل مو څنګه دا چې دا شبکوم کار کوي شي، اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشل سالي حکومت یو لږ دغه څنګه حل کړي د ملکي خلکو د څنګهریانه ګری. نو دوی وايي دا د وطن خدمت دی، دا د وطن خدمت دی، د دې خدمت په موږ به ښه تیرو د ملکي خلک ګری. او د ازادۍ راځي ته ډیر مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درزم. دلته جنگونه ډیر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستې دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان دا ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هله د دې د جزیر په نو د فائټ د ایکس د نور مخنی سم د خدای په نامه.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه د غیله هو مې دي دغه نو څخه خوایش دي. دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاته راغلي دي، د زمج ورونو وزمج خوند دي وزمج من دي. بیا په بعد الله ته کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یله هو مې دي چې دغه خلک سره مرسته وکومک وکي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې ای بد بختانو کوم بختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکۍ د پلار الله سره تباه او برباد مو خلک تاسو سره بالا ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي چې دا خو ستاسو بندگان نه دي، خدای الله پاک جل جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې د خلک نه ولا الله ته تم ورپوري ولا اول کې یاسي او پر مرګ باندې یې سرپنه کوي یا څو چې مری په څه تاسو خپل چوکۍ د پاره وغوندي وایي. الله پاک جل جلاله هو ستاسو سره سوي چې تاسو خپل په ګریوانی کې شرط ووږي نور مو وخت نه نسمه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم. سلام کارانو و ابریجن که پتر سلامو نوائی مروره داغل سمز دا پیغام بروره دل که پرمز بانی دا شی دا شال دی چه تا داغت ولسوالی اصوتی اوانو نرا غرزی چه بالا دارن دواری دی چه بار کلی که اومو خطه داغه من دکر بستر میراشت نو یو به ملامت کې بسته زنګوي چې ورځ زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې به الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مسلم بس دا مخه ته ور ور چې ولې د ورځ چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کښ چې نه کښ نه ورته پاتې دي په یمات دشتو و ته یو دکان کې مدرې کور تر تی د خدای رو دې د له دغه غره باندې وسوبل شي دا چې په دې د ایوان چې چمت الله والله کړه د بدراز الله سره چې موږ څنګه نه نه راځو موږ نه پوهیږو چې موږ نه پوهیږو او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څه پر سړي لاس چې د وزر کلدار راک چې ما څه کې شو نو خو دا پیل چې دا وات دغه چې دا وات دغه ته د دندز درې شپږ درې لا درې نو څه وسته لا څه چې په چا لا څه چې وسل په نه پیل چې نو دا په دندز درې شپږ درې دا خو مو خاران د کوم خو یو دا دغه د عوامل د نه راغور دي نو تاسو ته راځم د خدای چې در په درې باندې من نه ستړي کی بلیا د خدای تعالی د قران کوم د لختل کی بلیا خپل د هغه چې بل د هغه لا خپل د ژوند مراد شي د عمر خدای میاس کی بلیا د نو دی هغه چې مو د دې خبر د خبر کښته نو څه پاتې د شر موجه ته ځو په چی دی په یو د کوم څه بل د خور معنا د هم د خل نه جایز د خز لم د چې مصر کیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مو را سره شریکې کړې وې موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خپره کړه خدای یو کې چې اړوندو مسؤلینو هم دا اورېدلې وي او د خبرې لپاره هڅې وکړي په همدې تعود د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي د مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو نو دوی د یو جرأت پیدا کړو د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د د دې سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسانو سره د خپل بریډونه جوړ کړو د شروع کو خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریډونه زیات د خارجي اتباو په رهبری باندې کېد چې تاسو کېد چې بازي کلاتونه مليدلې دوه خبرو او په دومره شل کال کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دوه میاشتو کې چراغلل او اکثره دوی پلو پلچکو د شانې تخریب کچې د خلکو او د عمل منفي ځایونه تخریب او بل اخر د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړه مګر موږ بیرته موږ دا غو ځایونه پاکول او جوړول ته لګیاو ان شاء الله
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر راشو خغله والی د جګړې مالی زیان ساس له نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یواځې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې وزید کوره دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلی خلک تخ نفرت ته لري همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې مینونه خښته شو عام ولس په مینو والو زو درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفه پل پلچکو سړک وران کړه چې تاسو اکشنه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو وس خلک تخ بدوري او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي او بل څه طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شيږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي
صحیح ولی سبا د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د دې شو لپاره هم لاری او ګدرې جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغه کوو د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې دغه جملې نه عمری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانې په خلکو په اختیار کې ورکړه همدې نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي هغه دي او عام ولس خخ په عام په اختیار کې ورکړ او مونږ هم یو سناسه زینه چې دلو دا غم په اختیار کې ورکړ خیمه هم اوس د غشوی د دې تر څنګ مونږ غونډه وکړه یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوه دي دوی ته به ورکړي بعد سروې او سروې سره سم او انجوګانو سره هم خبرې مې کړې چې نن مونږ پرون هم توضیح درلود نن هم توضیح درلود او په دا توضیح به ادامه وکړي ټول ته په ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس په تاسو نور پیغامونو پکې تاسو سره وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم او د غزنی د جمعیه اولی عربي او د محسنو څخه یم. په غزنی ولایت کې د نیمادو انستیتیوټونو کې دی او عادي ټایم فانزي کې دی وایم کله شروع شوی دی او چون کې متاسفانه د مودس پر رسن تین د جامع او ځای کې پر رسن تین امکان ایس فایل معلومات نه درک کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی نو مودا چار وخت غواړم چې مودا دغه غواړی او مودا د مستر دګي او کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي، نه واټس اپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خاده څه سم پاله کې او دا ولس پر توګه خدمت ترلاسه کړي.
السلام علیکم. تاسو ته پیغام پرېږدم. الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده چې کابل شاه کې مجرمین د جته جره ونیول چې د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل شاه کې راښکته شي. راځي دا الله را نه ده کوم صلی الله صاحب نظر په احترام لرم او د تاسو نظر په احترام لرم چې هغه ولدا باید وشو چې دا الله را نه ده کابل یو ملي شهر دی، یو بنفسه شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نسته، دلته ځوانان دغلای چکی را دس نه دي چې یو کور خپل په خوشاله دی، امور یا ور یا خو یا خپل د کس په دی باندې خوشاله چغلاو کی. کاری بوختیا نسته، کابل شاهد یو شنو شاهد یو مگر نه پوسی پشکی زیات دی، نه شاهد په ملي تمام مشکو سیږي، کارو نسته او دې نسته. نو باید دا ته باید حل را پیدا شي، نه دا حل را نه شي په بس سوال سوال کی یا څه دی وځي اوس بس نس کېدلای چې امر الله صلی الله علیه وسلم د داخله سب بګر شار کابلیان واسي دغه ته زندانو ته یا په مزرګونو کسان زندانو ته واسي دا هم یو د بورجې د پاره یو خساره دی، دا تاوان دی موږ هیوا د پاره. هل دا ده چې کاري مختار کیدا چې کارمل الله تعالی صاحب خپل شخصي کار باندې د حکومت د بودیجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې فابریکې او د جوړې کې ځوانان په کار مصروف شي. دا ان شاء الله د جرمونو ګراب چې په دې ډول ښه کېږي. الله
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نار تاسو سلام دال کوم. روزه د غازی آباد ولسوالۍ د سنړ ولایت نه میډیسن ولې سنړ ولایت کې دا ورته دا پر دې کورونه ولې او جنگ دې یو دینه کې دې کله ولې کورونه ولې عوام پاجابای دا په دې ډنګ راغستې عوام غیر حق مسلمانانه نه کار کړی دا دې کورونه او شپ کورونه ولې ورجه ما شومان څو دا دې وشته څوک خبر نه کوي. موږ راځو جمهور ته دا پیغام نه وروره دې چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بل څه مجبور شي.
السلام علیکم. زه حاجی شیراسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 با 38 با په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نفوس ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناستي. هیله ده چې زموږ دا آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ
دیتا
السلام علیکم زما خبره خبر کوم د کانینا د غاری کارام ته سلامونه نې چې هلي بعد د سلام لپاره پیغام دی چې د غزیزی د پاکستان خورو څخه نور ورغلم ته په خوره باور کو چې خل له روپې نه وښته واس نه نو د ته تراله مو وال نه ته چې غوړم زمون دې یو قسمه خل نه راخله چې غزیزی چې ختم کی قایه غم خو دې ته اجازه وته نو چې خل له روپې نه وښته او د اړې زړه کړه خل نه لګیدو ازادي راډیو ته تر کوم ته نه راغلی را پیغام نه مو نشر کی او سلام
ملي سلام علیکم زغوانو ما ته مې دې نو پیسې ولې مور کی پدواکه کې چې نه جوړ کړی.
غالي السلام علیکم د اطلاعات یوازېم د ورکز ولایت هم اړیکه در سره جوړه دا ځکه راتلو تر کوم کې هغه ریډین کې ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ریسټل سلامونه څخه جمهوریت یو ساتک چې د مرزاتی ما دې ترا دې کومه په حق لا باندې کومه تر هسته ورشي او متاسفانه د هغه هیڅ اول نما علمي کې چې دا غي څاول شو چې په دې هغه باندې په چوغو کې باندې ستاسو د راتي له لارې غږ کوم چې دا غي حالت معلوم کې او د ورزاتي معلومینو مشکلات ته رسیدګي وشي. السلام
بله السلام علیکم زه د کندهار څخه پیغام درکوم. زه سره د بولډاک په سره دی ګمبر یو متقاعد محمود محرم ما خو د تقاضا ده چې یو تقاوس مامور یم دولت په دمخه کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تقاو پی ګرځي په دې باندې ټول خبر دی او د حکومت سره زموږ پیسې موجود دي. زما دغه ده چې زما د تقاو پیسې ما ته پرې وځي راکي. زه نه غواړم چې زه په کال کې یو ورځ ما ته دا تکاوت پیسې چې اچازر یا نیویزر یا به یو لکه ونه کېږي په دې باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کېږي. او تکاوت پیسې د دغه لپاره دولت ګرځي چې هغه د تکاوت او پر یو ځای ورکړي او هغه د هغه څخه د یو استفاده وکړي. یا به یو کور جوړي یا به یو دکان خراباشي یا به یو بل کار وکړي خپل روزمره ژوند به سره پرې.
قدر من اوریدونکو د یو تازه خبر په خاطر مو د ازادي اوریدونکو نیوز پروگرام و دراو په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې فوټبال لوبغاړي کې د پاکستان د ویزو د ټوکونو د ویش مراسمو کې یو لسنه وجل شو او دو لسنور ټپیان دي. دا چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی همداشي به له جلال آباد ښار له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. امیرزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې پیښه څنګه شوې ده.
مننه څنګه صاحب شیبه وړاندې موږ سره چې کوم معلومات شول د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستانی ویزو ټوکن یلته ویشل کېدی نو له سهار وختي راهیسې هلته لسګونه کسان هلته تللي وو او غوښتل یې چې دغه ټوکنې ترلاسه کړي. په دې کې نو نه پوهېږم چې اصلي د پیښې هغه اصلي قضیه څه شی وو خو بیروبار رامنځته شوی خلکو منډې کړې دي او همدغه حالت کې خلک د پخولاندې شوي. تقریبا د روغتیایي چارواکو او مسؤلینو په وینا چې ازادي راډیو سره شیدو وړاندې خپل معلومات ول وویل چې په دې کې لس تنه ښځینه وژل شوي دي پخولاندې شوي او دولس کسه نور ټپیان دي چې په دې کې دوه نارینه دي او لس ښځینه دي. خو د دې په خبره باندې چې دغه معلومات رښتینې دي او شاید
مننه کوم. بیا بام له تاسو سره خبرې وکړو په نورو پروګرامونو کې چې جزئیات راغلل. د ازادي راډیو خبریال او سهارګل امیرزی له ننګرهار له موږ سره خبرې کولې. هلته د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو د ویش په مراسمو کې یو لس تنه وژل شوي او دولس نور هم ټپیان دي. د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې به تاسو ته په دې اړه باندې جزئیات واورو. خوس د ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې ا د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې وړاندې تاسو ته د ننګرهار د پیښې په اړه باندې نور جزئیات هم درکو. البته په ننګرهار کې د پاکستاني د ویزو د ټاکنو د ټوکنو د ویش په مراسمو کې دغه پیښه داسې وخت شوې ده چې د پاکستان مقاماتو ویلیو افغان وګړو ته د ویزو د ورکړې لارې چارې اسانه کړې دي او نوې تګلارې رامنځته کړې دي چې په اساس باندې افغانان کولی شي په اسانۍ ویزې ترلاسه کړي. خو په کابل، په مزار شریف ښار او همدارنګه په ننګرهار کې چې د پاکستان کنسولګری دي، هلته خلک له ګڼې ګوڼې شکایت کوي او دا د ګڼې ګوڼې په خاطر په ننګرهار کې یولس تنه وژل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور جزئیات هم راپیدا کړو.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.